السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدر منوریدونکو، دا یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې ده. لانډه خبري برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې ویان د وای طالبان باید د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ژر تر ژره بیرته لغوه کړي. روینا شمداسانی پرون په یو بیان کې چې له ژنیف څخه خپور شو، په دې اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنر وولکر تورک اندېښنې بیان کړي دي. هغې ویلي طالبانو په دې قانون کې پر ښځو، ځوانانو او رسنیو داسې محدودیتونه لګولي چې د هغوی لومړني حقونه تر پښو لاندې کوي. طالبانو تیره چهارشنبې د لومړي ځل لپاره قانون په څلورو فصلونو او پنځه دیرشو مادو کې توشی او په رسمي جریده کې چاپ کړ. له همغه مهاله د دې قانون پر وړاندې غبرګونونه ښودل شوي، خو د طالبانو ویان دا انتقادونه بې ځایه بللي او له نړیوالو یې غوښتي دي چې اسلامي قوانینو ته درناوی وکړي. اروپای ټولنه وایي چې د روان 2023 کال له پایله یې له افغانستان سره 100 میلیونه یورو چې شاوخوا 111 میلیون ډالر کېږي بشري مرسته کړي. د اروپایي کمیسیون ویان اریک مامیر پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل دوی دا مرستې د خپلو همکارو مؤسسو پر مټ ویشي، نه د حکومتي چوکاټ له لارې.
When we work on the issue of distributing humanitarian
کله چې موږ د بشری مرستو پر ویش کار کوو، خپل همکارو ادارو سره یې چاره پر مخ وړو. موږ د حکومتي چینل یا چارواکو لارې مخته نه ځو، بلکې په ساحه کې له همکارو مؤسسو سره کار کوو. البته دا یو سخت حالت دی.
اروپایي ټولنه وایي د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو راهیسې په 15 الوتکو کې افغانستان ته 1400 ټنه د ژوند ژغورونکي توکي استولي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره پرون کامرون ته روان شو. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد ویلي دي چې د کامرون په پلازمینه یاوندی کې د دغه غونډه 2 ورځې دوام کوي.
په پام کې ده چې د بهرنیو چارو وزیر به په دغې 2 ورځنۍ غونډه کې چې د روانې اګست میاشتې له 9 تر 10 نیټې ترسره کیږي، د ګډون ترڅنګ د کوربه هیواد او د اسلامي همکاروي سازمان د ځینو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او استادو سره دوه اړخیزي ناستې هم ولري.
ښاغلی متقی دا سفر داسې مهال کوي چې د اسلامي همکاریو د سازمان لخوا د طالبانو له ځینو تګلارو او له هغې ډلې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو له بندېدو سره کلک مخالفت شوی. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړې چې د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو د 16 ساعتي ماموریت موده د یو بل کال لپاره غځوي او د حزب الله د وسله والې ډلې او اسرایلي ځواکونو ترمنځ د کړکېچ د مخنیوي لپاره غږ کوي. په پریکړه لیک کې چې طرحه یې فرانسې وړاندې کړې، د 2006 کال د هغه پریکړه لیک تطبیق غوښتل شوی چې له دواړو خواوو د اوربن په اړتیا ټینګار کوي او وایي که د دې کړکېچ مخنیوی ونه شي دا خطر شته چې ټولې سیمې ته وغځېږي. اسرائیل او حزب الله د روانې اونۍ په سر کې د اسرائیلو او لبنان ترمنځ د ملګرو ملتونو لخوا د ټاکل شوي سرحد یا آبي کرښې په اوږدو کې له سختې نښتې وروسته دواړو خپل ځواکونه شاته کړل، خو د غزې د جګړې له کبله د دې رامنځته شوي کړکېچ هلته ډېر امید نشته. او د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیده مرستیال ولسمشره کاملا هاریس او د هغې انتخاباتي ملګری ټیم والز به سبا له CNN تلویزیون سره مرکه وکړي. دا به وروسته له دې چې میرمن هاریس د ولسمشر بایدن پر ځای په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندیدې په توګه غوره شوه د هغې لومړنۍ مرکه وي. CNN وایي هاریس او والز به جورجیا ته چې د انتخاباتو لپاره مهم ایالت دی د سفر پر مهال دا مرکه وکړي او په همدې ورځ به په سیمه ایز وخت د شپې په 9 بجو خپره شي. جمهوري پال ګوند تل انتقاد کاوه چې میرمن هاریس له انتخاباتي کمپاینونو د بایدن تر وتلو وروسته مرکو ته نه حاضریږي. کاملا هاریس تر اوسه کومې خبري غونډه کې هم وینا نه ده کړې. سمو غاګ له ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو په لنډو څپو په 0.25 او 15 مترو اوریدای شي. قدر منوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې د راپورونو لنډه برخه لرو. ورزو د راپورونو برخه ته اروپای ټولنه وایي د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون انفاذ به د نړیوالو له لوري د افغانستان د اوسنیو واکمنانو په رسمیت پیژندنه نور هم ګرانه کړي. د دې ټولنې د بهرني سیاست د مشر جوزف بورل ویاندي پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل دا قانون افغانان او په ځانګړې توګه میرمنې له ډیرو لومړنیو حقونو بې برخې کوي. د چارو یو شمیر څارونکي هم د طالبانو دا او ورته نور قوانین د دوی د رسمیت پیژندنې پر وړاندې لوی خنډ بولي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون له توشیح کېدو دا د یوه اونۍ وته، خو هر ورځ د دغه قانون په وړاندې نوي کورنۍ او نړیوال غبرګونونه راپورته کیږي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتی تګلارې د استازي جوزف بورل ویاندې نبیلې مصرالی ویلي د طالبانو دغه قانون افغانان له ډیرو لمرنیو حقونو بې برخې کړي او له خزونه یې د بیان د ازادۍ حق اخیستی دی. میرمن مصرالی د سې شنبې په ورځ په بروکسل کې خبریالانو ته ویلي چې اروپای ټولنه د طالبانو په دغه قانون سره حق پکه شوې ده.
The decree also creates yet another
دا فرمان له طالبانو سره د اړیکو عادی کېدو او د نړیوالې ټولنې لخوا د حقوقي د رسمیت پیژندنې پر وړاندې یو بل خنډ رامنځته کوي. دا رسمیت پیژندل هغه څه دي چې طالبان په عام ډول پلاټه کې دي.
د طالبانو د عدلي وزارت د تیر چهارشنبه په ورځ ویل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانوني د لومړي ځل لپاره په څلورو څپرکو او پنځه درسو مادو کې توشیح او په رسمي جریده کې چاپ کړی دی. په دغه قانون کې ګڼ شمېر مسلو ته اشاره شوې چې له هغې ډلې د ښځو حجاب او د مخ پټېدل اجباري بلل شوی او په عام محضر کې د ښځو غږ هم ساتر بلل شوی دی. نبیله مصرالی وایي طالبان باید سملاسي دغه قانون بیرته لغوه کړي.
موږ پر طالبانو غږ کوو چې د افغان ښځو پر وړاندې دغو سیستماتیکو محدودیتونو ته پای ورکړي. دا د جنسیتي نابرابرۍ په ډله کې ممکن حساب سي چې دا بیا د نړیوالې جنایي محکمې د روم د اساسنامې پر بنسټ چې افغانستان یې هم غړی دی د بشر ضد جنایت ګڼل کیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ولکر تورک په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه یو شمیر ډیپلوماټانو او نړیوالو بشری بنسټونو په دې ورستۍ ورځو کې د طالبانو پر نوې قانون خپل غبرګونونه څرګند کړي. د چارو کتونکو هم په دې باور دي چې دا ډول قوانین د طالبانو رسمیت پیژندنه لا سختوي. د چارو کتونکو شاه محمود میاخیل وایي د طالبانو دا ډول قوانین نړۍ ته حقوقي ارزښت نه لري.
طالبان اصلا یو حاکمه مستبده ډله ده او د دې فرمانونه یا قوانین چې کوم وضع کوي دا حقوقی اهمیت د افغانان لپاره و همدارنګه د نړۍ لپاره نه لري، ځکه یو نظام چې په خپل مشروعیت یعنی ولسی مشروعیت ونه لري، قانون اساسي نه وي، نو په دې خاطر باندې د حقوقي لحاظ باندې د خلکو لپاره او دنیا لپاره قابل د قبول نه دی. نو په دې دغه سي فرمانونه چې طالبان صادره دا د معنا لري چې د وړي افغانستان او افغانان نورم تجرید کی.
خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر قانون باندې د نړیوالو اندېښنې به اساسه او سپکون کې بللي. کاغلی مجاهد په یو خبر پانی کې ویلي چې غیر مسلمانان د لمړی په اسلامي قوانینو ځان پو او درناوی دی ورته وکړي. نو موري ویلي چې د بیلابلو اړخونو دغه ډول بې ځای اندېښنې د دوی په دریز اغیز نشي کولای.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرې وکال کې په افغانستان کې له 2000 ډیر کسان په ترافیکي پیښو کې مړه او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانې پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د دې پیښې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په دې اړه جزئیات عبده سپوږمۍ اوروي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي په اړه د راپورونو لخبرې دو سره هم مهاله د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې په ترافیکي پیښو کې له 2000 ډیر کسان مړه شوي او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانې د سیشن مې په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نامه یوې خبري غونډې ته وویل چې په وژل شوي او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. هغه زیاته کړه
د یو کال په موده کې 2200 او یا بیلابیلې ترافیکي پیښې په هیواد کې رامنځته شوې دي چې له امله 15996 د ماشومانو، میرمنو او نارینو په ګډون ټپیان شوي دي او 2001 نور کسان هم مړه شوي دي.
خو ښاغلي قانې دا ونه ویل چې دا شمېره د تیر کال په پرتله کمه شوې او که لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی خپلوان په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي دي. د کابل اوسیدونکي مرسل ازادي راډیو ته وویل
اونا بچه جوان بودن، موتر که تصادف کرده بود بیچاره.
یو ځوان له کوچ موټری ته کرو کرد. دغه ځوان چې شاوخوا 25 کاله عمر یې درلود مړ شو. خی لا هم کال نمی پوره شوی. د پیښه د کابل لوګر په لویه لاره رامنځته شوی و.
د لوګر اوسیدونکي فریما وایي ورور یې څو میاشتې مخکې د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یو ترافیکي پیښه کې د ملا او پښو په برخه کې ټپي شو.
ما ورور له تورخم نه کابل ته راتله چې جلال آباد ته نږدې موټر یې ټکر وکړ او زما ورور پښه او ملا یې ضربه لیدلی وه، خو پس له تداوي نه اوس بېرته روغ شوې ده.
په همدې حال کې د افغانستان د ترانسپورت ملي شورا مرستیال حاجي اسماعیل سخیزاده وایي چې د ترافیکي پیښو له امله د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي نښو نشتوالی دی.
اویا سلنه ترافیکی پیښې د سړکونو د خرابوالي له کبله رامنځته کیږي. کله چې موټر د سړک کندې کې بند پاتې کیږي او بل موټر په تیزۍ سره راځي، نو دا موټر نشي کولی له کندې راوځي. همدا دلیل دی چې سره مخامخ کیږي او پیښه رامنځته کیږي او بل د ترافیکي نښو نشتوالی دی. څو ځلې موږ په دې اړه د ټولګټو چارو وزارت ته شکایت کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر یوه میاشت کې په بیلابیلو ولایتونو کې د ترافیکي پیښو راپورونه ورکړل شوي چې مسافرو ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده. د بدخشان ولایت د قمندانۍ ویان احسان الله کامګار د روان لمریز کال د زمري یا اسد میاشتې په لومړیو کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې یوازې په بدخشان کې د حمل میاشتې له پیل راهیسې 8 ترافیکي پیښې شوي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون 8 کسان وژل شوي او 144 نور ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې په ځینو مواردو کې د موټر چلوونکو بې احتیاطي هم د ترافیکي پیښو لامل بلل کیږي. که څه هم داسې نیوکې کیږي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره کومه لاره نه ده موندلې، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې وایي چې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره پر یوه جامع پلان کار روان دی او ډاډ ورکوي چې له دې وروسته به د ترافیکي پیښو په شمیر کې ډیر کموالی راشي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په تیر یو کال کې په ټول هیواد کې له 2000 ډیر کسان په ترافیکي پیښو کې مړه او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د کندهار ولایت یو شمیر اوسیدونکي د مسافروړونکو موټرو د کرایې له لوړ نرخ څخه شکایتونه کوي او د مسافروړونکو موټرو د کرایو د کمیدو غوښتنه کوي. دوی وایي کله چې تیل ګران شي نو کرایې پورته کیږي، خو د تیلو د ارزانه کېدو سره سره بیا کرایې نه راښکته کیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
دا په کندهار کې د کابل موټرونو اډه ده چې له دې ځای هر ورځ زرګونه مسافر په کوچني او غټو موټرونو کې کابل ته تګ راتګ کوي. دلته د کندهار څخه کابل ته یو تلونکی مسافر فضل محمد د مسافرونکو موټرو پر لوړی کرایې نیوکه کوي او وایي د مسافرونکو شرکتونو او کوچني موټرونو د ټیکټ بیه ډیر لوړه ده او دوی نسی کولای په لوړه بیه ټیکټ واخلي.
د لارې کرایې لږ پورته دي، باید چې دغه زموږ حاکم نظام باید د خلکو ته متوجه شي چې ډېر مسافران خلک ساغه ډېر مجبور دي، غټ کرایې وس نه لري، باید د کرایې کمې سي د لارې ده.
احمد شاه او احمد الله چې دوه نور مسافر دی وای د مسافرونکو موټرو کرایه باید د تیلو د بي سره تړلې وي او د تیلو د ارزان کې دوه په صورت کې هم کرایه باید کم شي. د دوی په وینا کله چې تیل ګرانی جن نو کرایه پورته کیږي خو د تیلو د ارزان کې دوه سره بیا کرایه نکشته کیږي. دوی زیاتوي چې د کرایه پاړه باید واضح او شفافه پالیسی موجوده وي چې مسافر او موټر چلوونکي دواړه پرې خبر وي. دوی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت ریاست څخه د جدي پاملرنی غوښتنه کوي.
یو خلاره ډیره خرابه ده نو کرایه خامخایو څه جګیدی نو داس وسا غانی څخه تر زر غانی پورې کرایه دي.
کرایه ډیره زیات جګیدی کرایه د 1500 تر زرو پورې د کابل تر کندهار پورې کرایه دي. نو دا کله تخفیف شي په دې کې دا یو ښه خبره ده. لارې ټولې بندې ډیر مشکلات رامنځته کیږي. نیمه لار سې دا ټول خاوره ده.
د مسافرونکو موټرو د لوړې کرایې د شکایتونو په خبرګون کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ترانسپورت رئیس مولوی عبدالغفور وایي د مسافرونکو موټرو د کرایې د کنټرول په موخه یو لایحه جوړه کړې او دغه ریاست هوډ لري چې په بازار کې د پیټرولو د بیې د راټیټېدو سره د مسافرونکو موټرو کرایه هم راټیټ کړي.
لس فیصد شته سود مطلب یې او لړ سوله نو هغه یو عجله دغه کمیټه جوړیږي هغه خپل بیا دغه کمی دغه حق الخدمت ته یا کرایې ته تغیر ورکړي او نور په عادي حالت کې دی مطلب په 15 ورځو کې مطلب بیا د کمیټه سره کښینی بیا نفنامه ورته ټاکي دغه کرایې له ته تغیر ورکړي. کچیر تیلو تغیر خوړلی او کتیلو تغیر نه خوړلی ادي په خپل عادي حالت پاتې
کندهار کې خلک پر داسې مهال د لوی لارو د موټرو د کرایې د لوړوالي څخه شکایت لري چې له یوې خوا د اقتصادي ستونزو او بلې خوا د بیروزګاری سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي رادیو مجله پروگرام چې احمد شیبر چمتو کړای دی پیلې کې خو له هغه مخکې په مکړې یو نړیواله مسلې ته د اوکرين ولسمشر وای په روسیا کې د دوی پیل شوې جګړه به د خبرو لاره خود اوکرایني ځواکونو په برلاسي سره پای ته رسیږي. ولودیمیر زلنسکی ویلی د خبرو او سولې دغه پلان له متحده ایالاتونو سره هم شریکوي. زلنسکی د سرګندونې پرون په کیف کې داسې محل وکړي چې د نوموړي د اډاله مخه اوکرين د لومړي ځل لپاره هغه بالستیک توغندای ازمیلای دی چې په خپلې جوړ کړی. د هم په دې اړه نور تفصيل
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي راتلونکي میلادي میاشت متحده ایالاتو ته ځي چې هلته به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې ګډون وکړي او هم به دغه هیواد ل لوړپوړو چارواکو سره وګوري. زلنسکی پرون سه شنبه په کیف کې خبريالانو ته ویلي چې دای به د امریکا ل ولسمشر جو بایدن سره د پلان شوی ملاقات پر مهال هغه ته د جګړې د پای ته رسیدو پلان وړاندې کړي. د هغه په خبره د سولې په دغه پلان کې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکرين د جګړې پای ته رسیدل او ل اوکرين سره اقتصادي او ډیپلوماټیک همکاري شامل دي. د زلنسکی په وینا د سولې د پلان بل مهمه برخه ده چې روسیا په اوکران کې د جګړې پای ته رسولو ته اړه کړی. هغه ټینګار وکړ چې روسیې سره د هیواد جګړه به بل اخره د خبرو لارې پای ومومي خو په وینا یې دا خبره داسې باید وي چې د اوکران د ریس پکې پیاوړی وي. د اوکران ولسمشر وایي د سولې دغه پلان به د امریکا د ولسمشر له مرستیاله او ټاکنو ته د دیموکرات ګوند له نوماندې کمالا هاریس او ممکن د جمهور غوښتونکو له نوماند او پخوانی ولسمشر ډونلډ ترامپ سره هم شریک کړي. زلنسکی پرون داسې مهال د سولې د پلان مهم ټکی په ډاګه کړل چې په خبره یې د لومړي ځل لپاره هغه بالستیک توغندۍ وازمایي چې خپل اوکرين کې جوړ شوی دی. هغه که هم دغه توغندۍ د ترنګوالي نور جزئیات په ډاګه نه کړل خو زیاته کړه چې هیواد د هریم دوه بالستیک توغندۍ په سیستم هم کار کوي. دغه توغندۍ د لاند واټن لپاره کارول کیږي. ښاغلی زلنسکی دا اعلان داسې مهال کوي چې اوکرين د خپل لویدیځو متحدانو څخه په بیا بیا غواړي چې د لویدیس په وسلو د روسیې په خاوره کې د برید اجازه ورکړي څو د اوکرين پر ملکی وګړو او د انرژي پر تاسیساتو د مسکاو د حملو مخه ونیسي. اوکرين داسې مهال د سولې د نوې طرحې او نوې توغندۍ د جوړولو هڅه کوي چې روسیې تیرو دوه ورځو کې پر دغه هیواد خونړي بریدونه کړي. هم مهال د روسیې په کورسک سیمه کې له تیرو درې اونیو راهیسې د اوکرين جګړه هم روانه ده او دغه جګړې هلته په کورچاتوف اټومي بټۍ کې د یوې اټومي پیښې ویره هم رامنځته کړې. کورس ته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر رافائل ګروسی له خپل سفر وروسته دغه اندېښنه څرګنده کړې ده.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم بوده خبرونه کی لغاوس خیبری سره د لیکوالو خاطری.
ما د لومړي ځل لپاره د استاد خیبری سره هغه وخت ولیدل چې کله د په خونځي کې وم او د دوه
د مرحوم خیبری پر هنر هم ژغی شو.
داوس خیبری د داستانی تاریخي آثار یو پر کار لیکوالو
دا به هم واوري.
زموږ په ټولنه کې ول شعر مهم دی، په خصوص د ښځو لپاره کوم تاثیر لرلی شي؟
د امنې فنا شعر لرو.
واړم چې ستا د سترګو
نور مطالب هم په دې خبری مجله کې تاسو ته لرو. د داستان لیکونکی او خبریال غلام غوث خیبری د جنازې مراسم د سیشن بی پورس د اګست په 28 په جرمني کې ترسره شول. د اګست په 28 د ورپېښې ناروغۍ له امله د یو نوي کلونو په عمر په جرمني کې ومړ. غوث خیبری په خپل څه باندې نوي کال ژوند کې په لسګونو آثار په پښتو او دري ژبو ولیکل. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دولتي دندې ترسره کړې او د ډاکټر نجیب الله د حکومت په وروستیو کلونو کې خپل هیواد پرېښود او جلا وطن شو. لیکوال اکبر کارګر او زرین انزور چې دواړو په بیلو وختونو کې د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون د مشانو په توګه دنده ترسره کړې ده، له خدای بخښلي خیبری سره په رادیو کابل کې چې بیا یې نوم رادیو افغانستان شو او تلویزیون هم ورسره یو ځای شو د کار اوږده تجربه لري. ښاغلی انزور د مرحوم خیبری د ژورنالیزم هڅو ته اشاره کوي او وایي
ارواخات غوث خیبری کار د ژورنالیزم په برخه کې په لومړي قدم کې د پاملرنې وړ دی او د ژورنالیست په توګه په رادیو افغانستان کې په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی. یو وخت د رادیو کابل او بیا وروسته چې په رادیو افغانستان تبدیل شو پښتون غږ مجلې د پښتون غږ مسؤول مدیر وو. د څو پرلپسې کلونه د رادیو د پښتونستان د خبرونو مسؤول او مدیر او په دې لړ کې ډیر زیات کار کړی دی. د کندهار او د ننګرهار د هغه وخت د اطلاعاتو کلتور لوی مدیریتونه د ترسره کړي دي چې په دې کې د ټولو افغان او د ننګرهار ورځپاڼو مسؤول مدیر هم و. په بیلابیلو کلونو کې د هیواد په یو شمېر نورو ورځپاڼو کې هم د مسؤول مدیر یا د یو برخې د مسؤول په توګه په بیلابیلو کلونو کې کار کړی دی. او په ډیلی کې هم دی د آل انډیا راډیو د پښتو خبرونو کارکونکي هم وو او نطاق هم وو. په راډیو افغانستان کې هم د نطاق په توګه هم وظیفه ترسره کړې ده بیلابیلو پروګرامونو کې. یو شمېر راډیو ډرامونه او راډیو داستانونه د راډیو د پاره لیکلي دي او لکه چې استاد بینوا وایي په خپل غږ هغه تمثیل کړی دي ځینې دغه راډیو ډرامونه او راډیو داستانونه.
غوث خیبری د کامی ولسوالۍ د سنگر سرای په کلیک په 1912 کال کې زیږیدلی و. دی د کابل راډیو ترڅنګ نږدې و کاله د هند پال انډیا راډیو کې د پښتو برخې ویاند. اکبر کارګر وای چې مرحوم خیبری د ظاهر شاه د پادشاهي په وروستیو کلونو کې له هند کابل ته راغلی و او چې کله دی ترې خبر شو لیدو ته ورغی.
ما د لومړي ځل لپاره د استاد خیبری سره هغه وخت ولیدل چې کله زه په ښوونځي کې وم او د ده یو خپلوانه زما د انګریزي استاد وه. د هغې سره د استاد غوث خیبری زوی سند راغلی و. د هغه نوم یې واخیست، د استاد خیبری نوم یې واخیست. ما سم دواره چې کله سند ختم شو ما د استاد خیبری د ادرس پوښتنه وکړه، ځکه ما هغه وخت د استاد خیبری څو اثر لکه خای خون، طوفان ها، طوفانداران خیبر او د اور لمبې دا لوستی وو، او ما زیاته علاقه لرله چې د استاد خیبری سره ووینم. نو هغه وخت د ډیلی راډیو کې د پښتو څانګه کې د ویندوی په حیث باندې کار کوو، کابل ته راغلی وو، فکر کوم په رخصتۍ راغلی وو. نو ما اجازه واخیستله او زه د هغه لیدو ته ورغلم. زه چې کله د هغه لیدو ته ورغلم، ما د هغه په اثارو باندې خبرې وکړې او د هغه ته زیات معلومات نور هم راکړل، نور اثار مې راکړل، او حتی یو دوه اثر یې ما ته د لوستلو لپاره په هغه وخت کې راکړل چې ما ځان سره راوړل، ما ولوستل او بیرته مې وسپارل.
کیسه لیکوال او کره کتونکی اکبر کارګر له مرحوم خیبری سره د کاري ټکر د ملګرتیا په اړه زیاتوي.
کلونه وروسته چې زه په راډیو کې د راډیو د نشراتو مسول په حیث باندې وټاکل شوم، د استاد خیبری هلته د پښتونستان د ادارې د مسول په مدیر په حیث باندې کار کوو، یو ګروپ کسانو سره کار کوو. د پښتونستان پروګرام یا د پښتنو او بلوڅو خپرندوی پروګرام دا د رادیو د ډیرو مهمو او مشهورو پروګرامونو څخه و، ژوندیو پروګرامونو څخه و، چې ډیر فعالیت او ډیر تحرک ته اړتیا لرله. او استاد خیبری په ډیر متانت باندې او په ډیر دقت باندې دا پروګرام پرمخ وړ، او د هغه ټیم هم چې هلته ورسره کار کوو لکه محترم قیوم عثمان خیل خدای وکړي چې ژوندی وي، یا محترم طاهر ستانه چې اوس وفات شوی دی، دوی هم په هغه اداره کې کار کولو. په دې اساس باندې زما او د ده روابط نور هم زیات وو، او وخت په وخت به مونږ لیدل او مشورې به هم کولې ورسره، او د ده د لارښوون نه به ما استفاده کوله. وروسته بیا چې کله زه د راډیو نه تبدیل شوم بلې خوا ته لاړم، بیا هم زما د ده روابط زیات وو.
خدای بخښلې خبرې په هغو کلونو کې چې په آل انډیا راډیو کې کار کاوه، د ډیلی په کالج کې د تاریخ په برخه کې لسانس واخیست. مرحوم خیبری په یو مقاله کې لیکي چې د همدې پانتون په کتابتون کې د ده داسې ارزښتمن آثار تر سترګو شول چې تاثیر یې ورباندې وکړ، او دا اغیزه د دې سبب شوه چې د نومیالي افغانان یا د هند په تاریخ او مدنیت کې د افغانانو برخه اثر یې ولیکه. زرین انصور په دې باور دی چې مرحوم خیبری له تاریخ سره ډیره مینه لرله، نو په دې ټکر کې د پام وړ کار کړی دی.
د تاریخ په اړه بیلابیل اثار لیکل دي، مخصوصا د افغانستان د لرغونی تاریخ، د پښتنو د لرغونی تاریخ له بیلابیلو خواوو په اړه د دلچسپي و، لیوالتیا و، په دې برخه کې تحقیقات کړي دي، او مختلف آثار په تیره په د افغانستان د لرغونی تاریخ په اړه، د آریایانو په اړه، د ساکانو په اړه، او داسې نور لیکلي دي. البته په معاصر دورو د غمیزو په اړه هم کتاب لیکلي دي، دغه په افغانستان کې طوفان د افغانستان د معاصرو پیخو یو نچول پکې راټول شوی دی په دغه اثر کې.
د تاریخ سره د غوث خیبری مینه د دې سبب شوی و چې د تاریخي ناولونه ولیکل. اکبر کارګر
د تاریخي داستانونو یا ناولونو تقریبا د لومړي لیکوالانو نه دی چې دغه د افغانستان د مبارزو او د انګلیسي استعمار په ضد باندې چې کوم قصې و افسانې وي هغه د ناول په ژبه باندې او د داستان په ژبه باندې راوړي دي. مثلا دغه جملې نه دي لکه هاي خون، طوفان ها، طوفانداران خیبر، د اور لمبي، عبدالی توره، اراکوزی پیغلا، پردیس، د کندار ناوي، دا اثر مخکې نه چاپ شوی و.
د غوث خیبری د اور لمبي په نوم ناول په روسي ژبه هم ژباړل شوی دی. د شغل انزور په نظر د غوث خیبری د کار ډیره مهمه برخه داستان لیکل دي چې په پښتو او دری ژبو یې لیکل دي.
د ام په پښتو تاریخي آثار لیکل دي، یعنی هم لنډې کیسې لیکل دي، او هم د منځنۍ کیسې ناولټ او ناولونه لیکل دي. د لړ کې مونږ کولای شو چې د داستاني آثارو کې د دغه آثارو یادونه وکړو، لکه د اور لمبې، د تاریخ پاڼې، درې مشپه، یا مقدونی سکندر، لکه های خون، طوفان ها، طوفانداران خیبر، دیوانه، قهرمان می میرد، یاداشت های حیرت انگیز خواهرم. هغه وژړل د ګوګا منډلیوان پردیس د اراکوزیا پیغله او مقدونی سکندر چې غالبا دا به زه فکر کوم چې دغه نوم به په بیلابیلو بڼو لیکل شوی، یعنې دا د درېمه شپه یا مقدونی سکندر او د اراکوزیا پیغله به غالبا چې یو اثرو خو په دې دو نومونو یاد شوی دی د دوی په اثارو کې، پاک بینه، د مرګ سندره، عبدالی توره او داسې نور آثار د داستانی آثار دي. نو ځکه زما په نظر کله چې موږ د غوث خیبری د کیسه لیکنې په اړه خبرې کوو، د ده د فرهنګي خدماتو په اړه خبرې کوو، د ده د لیکوالۍ په اړه، له ادبیاتو سره د دوی د تړون په اړه خبرې کوو، مهمه خبره پکې دا ده چې دوی داستان ته ډیر زیات کار کړی دی.
کیسه لیکوال او د کیسو نقاد زرین انزور زیاتوي چې د غوث خیبری په داستانونو کې درې ټکي مهم دي.
لومړنۍ خبره دا ده چې د پښتو کیسه لیکنې په هغه نسل لیکوالو کې غوث خیبری د مطرح کېدلو وړ دی چې دوی پښتو کیسه لیکنې ته د لومړي ځل لپاره اساسي کارونه کړي وو. یعنی دوی په حقیقت کې د پښتو د حرفي او مسلکي لومړني نسل لیکوال دي. یعنی چې یوازې د تفنن لپاره داستان لیکنه نه ده کړې، چې د نورو کارونو په څنګ کې یوه نیمه کیسه هم لیکلي، بلکې زه فکر کوم چې مخصوصا په د دیرشمه لمریزه لسیزه کې چې د 1310 کال تر 1340 کال پورې ده، په دې کې یو شمېر زمونږ داسې لیکوال د کیسه لیکنې را میدان ته شول چې کیسې ته اساسي کار وکړ. یعنی ډېر د خپل ادبي ژوند ډېره برخه یې داستان لیکنې ته وقف کړله، او زه فکر کوم همدغې لسیزې نه پښتو کیسه لیکنه یو خاص لوری او جهت پیدا کوي. غوث خیبری په همدغو کسانو کې دی چې پښتو کیسه لیکنې ته مخصوصا په دیرشمه لمریزه لسیزه کې اساسي کار کوي. دویمه خبره دا ده چې غوث خیبری د پښتو د تاریخي کیسو او ناولونو د لیکلو په لړ کې د یادونې وړ یو شخصیت دی. د هغه د کیسه لیکنو فهرست هم چې موږ وګورو ډېر لږ به داسې اثار پکې پیدا کړی شو چې هغه تاریخي نه دي، یعنی نورو موضوعاتو په اړه لیکل شوي دي. زیاتره د چې کومې لیکنې کړي دي هغه موضوعات تاریخی دي، د افغانستان د تاریخ، د پښتنو د تاریخ، بیلابیل خواوې چې دته پزلوپوري ښکار شوی بیا غته داستاني برخه بڼه ورکړې ده، لنډې کیسې پرې لیکلې دي او ناولیت یا ناولونه پرې لیکلې دي. زما په نظر زموږ په معاصرو پښتو کیسه لیکوالو کې او حتی په دری کیسه لیکوالو کې به هم د دروخات غوث خیبری په اندازه د تاریخي کیسې لیکنې په لړ کې زیات کار نه کړی. صحیح ده چې موږ په ځینې نور داسې لیکوالم لرو چې هغوی تاریخي کیسې لیکلي دي، خو زما په نظر د غوث خیبری کار په دې برخه کې د زیات پاملرنې وړ دی. د هغه تاریخي کیسه لیکنه په حقیقت کې د هغه د ټولو آثارو اساسي منځپانګه وه، اساسي موضوع وه. او موږ کولی شو ووایو چې غوث خیبری د داستاني تاریخي آثارو یو پرکاره لیکوالو. درېم ټکی دا دی چې هغه په داستاني آثارو کې که څه هم تاریخي حقیقتونه یې د موضوع په حیث ځان ته ټاکلي دي او بیان یې تر ډېره تاریخي دی نسبت هنري ته، مګر بیا هم د داستان لیک د کرکټرونو په برخه کې، د کرکټرونو د خصوصیاتو د څرګندولو په برخه کې، د دې په څنګ کې چې هغه تاریخي واقعیتونه په پام کې ساتي، هنري ارزښتونه هم په پام کې ساتي، د کرکټرونو عاطفي اړخونه او نور بیلابیل هغه اړخونه چې احساس او عاطفه په هنري ایجادي آثارو کې څنګه برجسته کېدای شي، د دې برخو ته هم خپل کیسه لیکنه کې پاملرنه کړې ده. زما په نظر غوث خیبری د افغانستان د داستاني ادبیاتو د لیکوالو په کتار کې
د ګوتو پښمیر لڅو تنو څخه وو.
تاریخي ناولونه اکثر د خپل وخت سیاسي، اجتماعي او کلتوري مسایل ارسوي، او په دې کیسو کې ممکن مسایلو ته په انتقادي نظر کتل شوی وي او لوستونکو له تاریخ څخه پیغامونه تر لاسه کړي. د کرکتونکو په باور یو ښه تاریخي ناول باید هم داستاني جذابیت ولري او هم تر ډیره د تاریخي پیښو لپاره د اعتماد او اعتبار وړ وي. د دې داستانونو د لیکلو لپاره کس لیکوال تحقیق ته ضرورت پیدا کوي او لیکوال باید معتبر تاریخي مراجع تر لاسه کړي چې په کیسه کې لوی تاریخي تیروتنې نه وي شوی. خدای بخښلی خیبری چې هم له تاریخ سره مینه لرله او هم تاریخ لوستی وو، نو پرې ډګر کې پر لاسه وو. بل پلو په تاریخي ناولونو کې باید کرکټرونه څو بودی وي، داسې چې د دې کرکټرونو داخلي او خارجي څېره داسې انځور شوی وي چې د لوستو په وخت د لوستونکو داسې خوش شي چې د هنر په مټ یو ډول رابطه ورسره پیدا کړي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادي رادیو.
افغان جون او شزو شاعر حسینه ګل تنها ول منځله څنګه یې غونډه ورته جوړ کړه؟ حسین احمد سی راپور لري.
د افغان خزو آنلاین ادبي بهیر په خپل اونیزه غونډه کې روانونه یک شنبه د اگست 15مه حسینه ګل تنها ملمنه کړې و. په دې آنلاین غونډه کې افغانستان او د نړۍ له ګډ ګډ څخه تر شلو ډیرو افغان خزینه شاعرانو او لیکوالانو برخه اخیستې و. د دې بهیر غړي زلانور ازادي رادیو مجلې ته ویل چې داسې آنلاین غونډه ګټورې دي.
د آنلاین غونډې یو خوبي دا چې کله وطن کې کله وطن بهري تکولی شي چې په دې ډول غونډو کې ګډون وکړي او دا ډول لوی لیکوالانو سره معرفي شي، له دوی ډیر څه واوري او تابن دا ډول مطرح او لوی خزي د ویلو د پاره ډیر څه لري.
د اسینه ګل تنها تر اوسه د شیرته کتابونه چاپ شوې دي. دوی ناولونه خبرې کړي او د لنډو کیسو دوه ټولګي هم لري. د دې ترڅنګ د غلي تنها د امریکا یون لیک چاپ شوی او د افضل شوق پر شعر د نقد کتاب خبر کړي دی. زلانور وای د پخو لیکوالو تجربه د نوي شاعرانو او لیکوالو د فکر د ودی سبب کیږي.
کله هم چې د لوی لیکوالانو او شاعرانو سره زمونږ په غونډو کې ناشته یو مهم شي چې زما په خیال پوس حالات کې ډېر مهم دي، هغه دا چې دغه سونسي او مشکلات چې دي هغه یوازې په موږ باندې نه بلکې په هر چا باندې تیریږي. خو کامیاب او لوی انسان هغه دی چې خپل لار ورکنه کی او مبارزې ته دوام ورکړي. موږ د لویو لیکوالو او شاعرانو څخه دغه مهمه برخه چې کومه ده داسې کولای شو. او بل په اوس حالاتو کې زما خیال دار چې زموږ د ښځو لپاره ډېر زیات ضرور ده چې دا ډول غونډې ولرو او هم زموږ د پوهې لپاره او هم د پښتو ادب او فرهنګ لپاره به یو لوی راسته راوړنه وي.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر په غونډه کې روانونه له اغلی تنها څخه د بهیر یو شمیر غړي یو لړ پښتنې وکړې. په دې اړه د بهیر بل غړي ولول دهقان وایي
اغلی تنها په خپل ادبي فعالیتونو بحث درلود په عمومي توګه او په خپل کاري فعالیتو باندې وغږېدله او زموږ د بهیروالو لخوا د دوی څخه پوښتنې وسولې. لکه زموږ په ټولنه کې ولې شعر مهم دی، په خصوص د ښځو لپاره کوم تاثیر لرلی شي. دویمه پوښتنه ښځینه لیدلوری په پښتو شعر کې څه ډول ارزوي. داسې پوښتنې دو په شان نورې پوښتنې هم له اغلی تنها وسولې چې اغلی تنها په ډېر حوصله مندۍ او په مفصله توګه د پوښتنو ته ځواب ورکړ.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر په اونیزه غونډه کې د مشاعرو تر څنګ نقد کیږي او یو نیم وخت د اسینه ګل تنها په څیر ځینې لیکوالې ورغواړي. زلانور وای چې د دوی په غونډه کې د هغو لیکوالو ګډون چې د لیکوالي پراخه تجربه لري له روحي پلوه د سکون سبب کیږي.
په اوسنۍ حالات کې زمونږ نه وی لیکوالان او شاعران دوی ته روحیه ورکوي، دغه یو نوی فکر ورکوي. دغه لوی لیکوالان او مطرح ښځې د دوی د روحیې لپاره دغه سی غونډې ډېرې زیاتې مهمې کیدلی شي او د دوی دغه لیکلو ته د هڅونې لپاره دغه غونډې زما په خیال ډېرې زیاتې مهمې دي. او طبعا چې ډېرې لیکوالان او شاعران سره یو ځای کیږي د نړۍ له هر ګوټه یو ځای کیږي، بحث کیږي، خبرې کیږي، په شعر، په کیسه، په کتاب، نو تبن د خلاقیت فضا رامنځته کیږي.
د افغان خزو آنلاین ادبی بهیر یو شمیر غړي په خپل پراخ ادبی تجربه لري چې هر اونۍ دوی د خپلو لیکنو تجربې د بهیر له نویو او ځوانو لیکوالو سره شریکوي، خو په دې کې شک نشته چې دوی د هغو لیکوالو تجربو ته هم لیواله دي او ممکن اړتیا ولري چې تر اوسه د دوی په غونډو کې برخه نه ده اخیستې.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان د تکړه شاعرې امنه فنا یو نظم لرو. د دې نظم نوم دی وایلون، چې دوی په خپل شخص په آزادی رادیو مجلې لورولې دی. مننه ترې کوم او دا شعر سره اور.
واړم وایلون ستکړما، واړم وایلون ستکړما، واړم د ژوند پات شي بشي بمې درته سرود سرود کړم، غواړم تا ته می خبرې د زړه ټولې غزل غزل کړم، ور سره ساز د وایلون او زمزمه می وي په مینا مینا، غواړم وایلون زده کړم، غواړم ژوند می ډوب سندرو کې وي، غواړم چې واغوندم د شنو نغمو مهینې جامې، غواړم لګوتنه می کیف د موسیقي وڅاڅي، غواړم لګوتو نه مې کیف د موسیقي وساتي، غواړم په رګ رګ کې مې رود وي د سندرو روان، غواړم چې ستا د سترګو رپ رپ ته نڅا وکړم، غواړم څو شېبې یو شور جوړ کړم غوغا وکړم، غواړم وایلون مې زما د څڼو د بڼو برنګ وي او زما څڼې د زرین لمر د شغلو برنګ وي، غواړم وایلون زده کړم، غواړم کښېنم د عشق د سیند پر غاړه غاړه، ستا غزلونه شهکارونه ور سره ووایم، چې آن په شګو کې احساس پیدا شي زما رڼو اوښکو کې وسلیږي، مرغکۍ هم ټولې راټولې شي ستا د شعر هر کلمه ښکل کړي، هم د وایلون پسته نغمه ښکل کړي، که د کیسه د بیلتانه راواخلم نه چې تازه ګلونه مړاوي شي نه چې خزان شي لکه زما زندګي، نه 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 خدای دې نه کړي، دا غم په زړه کې ساتم دا غربه نه خوروم، غواړم وایلون زده کړم، غواړم وایلون زده کړم، ور سره وژاړم وژاړم د نام را د ځوانۍ سوي کیسه، اخ د وایلون تارونه، اخ د وایلون تارونه، لکه زما د زړګي نری نری رګونه، چې اوسری بلی د غم نشرنګ پاتې لا هنګ پاتې، غواړم وایلون زده کړم، غواړم وایلون زده کړم، ستا ګل یادونه یې نغمه نغمه کې ونغاړم، دومره رانه دومره تازه دومره رانه یې حس کړم، لکه خوشبو د ناوې توب د کمیز، یا زما ورک معشوقه، یا زما ورک معشوقه، ته به پوهېږې که نه چې رانږدې یې دومره د زړه درزا دې اورم، زه ستا په روح مینه چېرته یې سا دې اورم، عشق عجیبه احساس دی چې وژنې لاشي ژوندی، ستا له انکاره قربان که هو کړې هو دې شم جار، که نا کړې نا دې اورم، غواړم وایلون زده کړم، غواړم وایلون زده کړم، مینه دې وشرنګوم آن د فنا تر دمه، درته شاعره نغمه ګرم اوسم، غواړم له مرګ وروسته مې زما د قبر جنډا هم موسیقار اوسی تر سره یار اوسی زما د عشق سرو تازه وساتی بله مدام دغه ډیوه وساتی بله مدام دغه ډیوه وساتی غواړم وایلون زده کړم غواړم د ژوند پاتې شیبه شیبه مې درته سرود سرود کړم غواړم تا ته مې خبرې د زړه ټولې غزل غزل کړم ورسره ساز د وایلون او زمزما بیبي په مینه مینه او زمزما بیبي په مینه مینه
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د اقرا په نوم د ویني به مجله د خبرېدو تکل لیکوال او شاعر فتانی ژوند کړی دی. دوی په خپل هم ادبي ټوټه لیکي، هم کیسې او هم شعر. اخلي ژوند وای چې دا مجله نجونو مېرمنو ته ځانګړې شوې ده. لومړی په لدوی څخه دا وورو چې اقرا مجله په څه ډول خبروي.
آنلاین دا مجله خپرو چاپی ځانستي موږ شرایط باندې برابر شو بیا به ان شاء الله موږ دا مجله په چاپی باندې هم اراده لرو چې
تاسو ستاسو پورې لانه د خبره سبي کار پکو یعنی لومړی غنې هم تاسو پورې نه دا آنلاین سوي
نه لومړی غنې هم پیل نه دا آنلاین سوي موږ سپ د خلکو سره وطنوالو سره خپل فعالیت شریف کو هغه ته مو ولې رسم فعالیت شروع کړی دی نو د هغوی په مېرمنو په لیکنو باندې فلحال لګیا یو راټولوي ایجیټوي انتخابوي نو لګیا یم کار کوو
په دې مجله کې چې آنلاین خپروي یوازې به د نجونو مېرمنو مطالبې
بلې په دې کې به یوازې د مېرمنو او نجونو مطالب او د هغوی لپاره به تعلیمي لیکنې وي د هغوی په بالکل د مېرمنو لپاره به وي
تر اوسه پورې مو فکر کړی دی چې په دې مجله کې به کوم کوم مواد راټولوي یعنی شعر داستان اجتماعي مقاله کوم شان مو په نظر کې لسی پکې راغونډې کړې
موږ خو تلن سي کوم سره ټولو د مېرمنو سي هر و ار اړوند سي معلومات هر رنګ معلومات هغه د غوي شیر د مېرمنو د غوي لاندې کې اجتماعي مقاله د مېرمنو پیژن ګلوي نو دا غوي کتابونه شاف شوی کلن موجود د مېرمنو په کتابونه سي چاپ شوی د غوي په اړه ملکه نه رسول کړي دي د مېرمني پیژندنه مو راخسته ده د غوي لیکنه مو راخسته دي ژباړ مو راخسته دي د غوي لپاره مو د پخلي اړوند د سي ډیر څه مو ده د پخلي به برخه کې بار چې د مېرمنو کوم لیکنې دی هغه مو راځي د مکتب شذو لیکل یا د شذو لپاره
تاسو د مرکې په پیل کې د اشاره وکړې چې تر اوسه پورې مولا مجله بشپړه کړې نه ده لیکن اوس ورته اشاره کوي ډیر مطالب مو راټول کړي دي نو کله به لومړی غنه په رسمي ډول باندې آنلاین خبروي او نوم به ورکوي ساده اقرا مجله اوله غنه ده
نو موږ ان شاء الله دې راتلونکو دې غنیا چې نو موږ په لګانه به ان شاء الله ماده کو نو دې راه د پور موږ لیکنې راټولې کړې راي دې کړې نو دې نو دې غنیا چې ان شاء الله یو وخت واړو نو ځکه چې په پاره سي نو لیکنې هم راي او ځای په سر نو دې غنیا چې ان شاء الله د شریکو د خلکو سره
څه اټکل کوي سي بلګنه به بیا څومره وخت وروسته خبروي یعنی مشخص زمان ورته ټاکي
تر اوسه موږ فلن غنه تک خدای ست مغوار سي اراده لرو سي هر دوه میاشتې یا هر یو میاشتې باید یو غن پرات
رواج د ست سي زين کسان مجله په اونې کې را خبروي، زين په میاشت کې خبروي، زين په دو میاشتو کې، زين په درو میاشتو کې. فکر نه کوي چې د یو مشخص وخت کوړه وټا کوي دا به د دې سبب شي چې خلک به مور سره عادت شي، بیا به په یو وخت کې په مجله پسې ګرځي او په مطالب پسې. او بالکل موږ هم
پهلم خوتروسه موږ لا ستاسو نه د کفو اراده د دوی هارو دوه میاشتې کې ان شاء الله موږ یو غانا خبرو، ځکه چې د محتوا سره موږ لې خبره یو میاشتې د خبرو په بیا د دې زه خپل مو شته مصرف یا ما تعلیم کې مصرف یا ما سي ډیر نشم کولای نو بس دا څه وخت پیدا کیږي بیا تاسو کوم چې موږ د هم نور کې مونږ را
لته سره په دې مجله کې نور کسان هم مرسته کوي او آیا هغه غواړي خپل نمونه یاد کړي کوم کسان دي او لته سره کومه کوي؟
بلې کوي دا سره، بل څه هم در سره هغه نه غواړي
خپل نوم وښيي. آنلاین څه کله دا مجله تاسو خبروي؟ تر اوسه پورې کوم مطالب تاسو د دې مجلې لپاره راټول کړی دي هغه مو آنلاین خبره کړی دي؟
نه اغه کوم چې موږ په مجله کې چاپو یا نشو هغه مو په لن نه د خپل غوډه برشيره موږ په خپل اکرام مجله په پانه باندې فیسبوک پانه باندې او په چینل باندې موږ د میرمنو هر اونۍ یو حدیث د شرو په اړه چې د میرمنو په اړه چې د غوې د حقوقو په اړه کې او هر اونۍ هر یو اونۍ تر نن باندې د میرمنې تاسو په جنګانی سره باندې د مرمنو لپاره الګووی دا غوښ په جن دلوي او د غوړ معلومات پر او په لاندې لپاره دوهونه دوه مرمنه مې چې اړتیا دي ان شاء الله یو څه کېونه کې به ما وکړو
لفتانی شو څخمننه د اقرام جلید لومړی غنی د خبرې دوه اعلان شوې دي د دې مجلې په فیسبوک باندې کلیکل شوې دي چې د دوه بګنه به ډیر ژر خبره شي
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د ازادي رادیوي مجلې په دې ورستیو کې د یو دوت پاړه په افغانستان کې یو کلتور هم د ولور کلتور دی په جنوب ولایتونو کې د قومي مشرانو په مټ د سونځ تریو بریده هواره شوې ده، خو په جنوب نور کې لا هم دا مشکل شته. په ولایتونو کې چې د ولور مشکل لا هم پکې شته، یو هم نورستان دی. جزئیات په دې راپور کې
د ولور زیاتوالی په وجه د واده کول وسنه لري. د نورستان ولایت د کانتیبا ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالرحمن وای کلونه وشول چې د ماما لور سره کوژده نشوي، خو ولور نشي پرې کولې، نو ځکه یې تر اوسه واده نه دی کړی.
شپږ کاله کې کوژده مې کړې ده، خو اصغر مینه ډېر زیات ورور غواړي چې یو سو څلوېښت بزیدې لس غواګانې دي او دوه لکه افغانۍ نغدې دي. که څه هم دغه کوژده د دواړو کورنۍ او د جنۍ په خوښه شوې ده. دلته د هر سړي هر پلار خوښه ده چانه څومره ورور غواړي. زه اوس هم حیران یم چې دا شیان زه څنګه پوره کوم.
اته ویش کلنې مریم هم چې د امنیتی ستونزو لامل د غږ ثبتولو او د خپل سیمې له خودوی ډډه کوله ازادي رادیو ته وویل پنځه کاله کېږي چې کوژده شوي او پلاری لزوم یو سلو پنځو سوزی شپږ غواګانې څه نغدې افغانۍ او نور شیان غواړي، خو هغوی د ورکړې وس نه لري. همدا وجه ده چې د پلار په کور کې ناسته ده. د مریم په خبره یوازې دا د دغه رواج قربانی نه ده، بلکې د دوی په کلی او خپلوانو کې په لزګونه پیغلی او ځوانان ورته ستونزو سره مخ دي. دوی وی له دې عمله ډیرې نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. د نورستان ولایت اوسیدونکی احسان الله وی تیر کال د طالبان حکومت نورستان کې د ولور اندازه 200 زره افغانۍ وټاکله او خلکو ته اعلان وکړ چې هیڅوک باید لټاکل شوی اندازې زیات ولور وانخلي او کچا سرغړونه وکړه هغه به پوښتل کیږي. خو د ده په خبره چې اوس هم د یو شمیر درو او کلیو اوسیدونکي په خپل دود کلک ولاړ دي.
نوی نظام را تک سره یو شی دا اعلان وکړ چې مهر به نور 2 لک روپۍ اخلی او 2 لک نه اضافه مهر نشته. په دې نه اضافه مهر باندې چې په نکاح تړ هغه ملا یا هغه کس باید حوضې ته یا ولسوالۍ ته راوغوښتل شي او پوښتنې ترې وکړي چې قانون خپل لی تړون لري او عامیان بیا خپل لري او همداسې کامدېش او وایګل او دغه وایګل او دې علاقو کې هیڅ تغییر نه دی راغلی.
د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت هم دا خبره تاییدوي او وایي
وس حمله په دغه کتی منطقو کې کانتیوا کې پوشال کې په برګي مټال کې حمله د نجونو مهر په بوغواګانو ده. یعنی د لاسو واونه تر اتیا واو پورې هم مهرونه
شته. هڅه مو کړ چې په نورستان کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور او امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو سره د خلکو د دې شکایتونو په اړه وغږیږو، خو د راپور خبرېدو پورې پرې بریالي نشو. د منډول ولسوالۍ قومي مشر مولوی سیف الله دیوبندي ازادي راډیو ته وویل د لوړ ولور نه ورکولو لامل ډېرې ځوانان مسافر او د جنۍ او هلک د کورنۍ ترمنځ خپلوي په دښمنۍ هم بدلی شوې دي.
ټول دښمنان یو منبع د فساد هم دغه دی ولور زیاتوالی و. داسې پیښې هم موږ لرو، په یو جنۍ باندې تقریبا 40 کسان مړ شوي دي. هغه جلۍ اوس هم ګرځي، هغه خلک د خبرو لاندې پروت دي.
د یادونې ده چې یوازې په نورستان ولایت کې نه، بلکې د ولور دود چې ډېری ناوړه بولي د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځینې سیمو کې شته دی، چې وخت په وخت پیغلو ځوانانو د ښځو بشري حقونو او ټولنیزو چارو فعالینو په اړه شکایتونه کړي دي. چې د همدغو شکایتونو او انتقادونو په ترڅ کې په ځینو ولایتونو او سیمو کې لمنځه تللی، خو په ځینو کې لا هم عام دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه سرته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مل.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، رنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو د شیوا، ہر گل میں اڑتا راوستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اڑتا راوستو ملیار میں کبلبل، سند سکینو شگونا جوڑ کے او محل، نرگس میں پگے گراوڑو ہمیل مامے کھڑام بیل، ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل، نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل، شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبلبل، شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبلبل، دسندہ اس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل، سپوک میں کڑا دا زہرا پست غزلے، خنداتا
د تنظرو خکل زرکه گاڑه دره دستورو مست سترگه غل غل را پیدره رو رو پی مستی راغل د زوانه اوره کبل رو رو پی مستی راغل د زوانه اوره کبل د سیند سپینو شگونه میره